Radio. Radio Azadi.
دوستانو ستړي مشي سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. زما جملند او زما د همکار میر احمد صافی سلامونه ومني په دې هیله چې وقاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې ځایه پیلوو. په پیل کې هم د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلل لرو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله منده ده چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان ګډون وکړي. د بامیان د کوهمرد لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو څو تنو ملګرو سره نیول شوی دی. او په برتانیه کې د ترهګرۍ ضد ادارې افسران د هغې پېښې تحقیق کوي چې له امله یې دوه تنه د ناپېژندویه موادو له امله بې سده موندل شوي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان ګډون وکړي. تمه ده چې د اسلامي هیوادو د همکارۍ د سازمان په نوښت په راتلونکو څو ورځو کې د عربستان په دوو ښارونو کې د افغانستان په اړه غونډې وشي. په دې غونډو کې چې د افغانستان د سولې مسله پکې څېړل کېږي د لسګونو اسلامي هیوادونو استازي برخه اخلي. پر موضوع وروسته رپورټ لرو. دا بامیان د کوهمرد لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو څو تنو ملګرو سره نیول شوی. دا بامیان امنیه قمندان سمنوال حمیدالله خدایی پرون ناوخته په بامیان کې خبری غونډې ته وویل. یو شمیر پولیس د سه شنبې په ورځ په کوهمرد ولسوالۍ کې د انتخاباتي اوزو د امنیت ټینګېدو لپاره په ګزمو و چې د لارې په اوږدو کې د قلعه جلاد په سیمه کې د طالبانو له کمین سره مخ شول. له یو ساعت جګړې وروسته د طالبانو یو تن ووژل شو او پنځه تنه نور نیول شوي دي. د امنیه قمندان په وینا په ټولو نیول شوو کې یو قاري جلیل دی چې د کوهمرد لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال دی. اخوا د فرامنیتي چارواکي وایي پرون ناوخته یو ایرانی له 12 کیلو ګرامه تریاکو سره د شیخ ابو نصر فراهی په سرحدي سیمه کې نیولی. د امنیه قمندان ویان محب الله محب وویل دې کس غوښتل چې د شیخ ابو نصر فراهی سیمې له لارې مخدره مواد په موټر کې ایران ته یوسي. په پروان کې هم په لسګونو کسان د مخدره موادو د قاچاق او پلور په تور نیول شوي. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده پرون ناوخت ازادي رادیو ته وویل د په وینا دېرش تنه په یو کور کې چې هلته څوک نه اوسېدل هره ورځ راغونډېدل او مخدره مواد یې پلورل. دوی په غلاو او د نامنیو په بېلابېلو پېښو کې لاس درلود او نیول شوي دي. په پروان کې د دولتي شمېرو له مخې نږدې 14,000 کسان په نشه یي موادو روږدي دي. جرمنی نه شپېته افغان کډوال چې د پناه اخیستو درخواستونه یې رد شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني د خبري اژانس په وینا دغه کسان پرون په یوه الوتکه کې له منشن ښاره کابل ته انتقال شول. د 2014 کال د ډسمبر له میاشتې را په دې خوا چې جرمني د افغان پناه غوښتونکو ایستل پیل کړي دي دا تر ټولو لویه جوپه ده چې افغانستان ته لیږل کېږي. جرمني تېر کال د می له میاشتې را وروسته چې په کابل کې د ټانکر په واسطه چاودنه وشوه او تر 90 ډېر کسان پکې ووژل شول او شاوخوا 400 نور ټپیان شول له خپلې خاورې افغانستان ته افغانانو د ایستلو پروګرام ځنډولی و. دغه هیواد د سپتمبر له میاشتې را وروسته درې ډوله افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي. هغوی چې د تروریستي فعالیتونو شک پرې شوی په جرم تورن شوی او یا یې د مهاجرت سم اسناد نه دي وړاندې کړي. تر اوسه جرمني تر 300 ډېر افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته یې استولي دي. په برتانیا کې د ترهګرۍ ضد ادارې افسران د هغه پېښې څېړنې کوي چې له امله یې دوه تنه د ناپېژاندو موادو له امله بې سده موندل شوي. د پولیسو په وینا د جولای په درېیمه یوه ښځه له خپل مېړه سره د ولشیر په امیسبوري سیمه کې په کور کې بېهوشه پیدا شوه چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. د ولشیر د پولیسو مرستیال پاول میلس وویل پاول میلس وایي وروسته تر دې چې دوه تنه له ناشنا موادو سره د تماس له امله په امیسبوري کې په روغتون کې بستر شول. د ولشیر پولیسو او هغوی همکارانو ته د یوې مهمې پېښې د رامنځته کېدو اعلان وشو. دا سیمه د هغه ځای په 40 کیلومترۍ کې پرته ده چې د مارچ په میاشت کې هلته یو پخوانی روسي جاسوس له خپلې لور سره مسموم شوی و. د دې جاسوس د مسمومیت قضیې د لویدیځو هیوادو او روسیې ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ یاد کړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اتریش مرکز ویانا ته د سفر پر مهال ټینګار کړی چې هیواد به د 2015 کال کې لاسلیک شوی اتومي تړون ته تر هغې ژمن پاتې شي څو چې د ده په وینا نور غړي هیوادونه د ایران ګټې یقیني کړي. حقلی روحانی پرون لقبل ترشی سیال الیکساندر وارل دل برلن سراتر لیدن وروس تا ویل ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له شوې اتمي موافقې څخه د امریکا وتل غیر قانوني او د هیڅ هیواد په ګټه نه دي. نوموړي همدارنګه خبرداری ورکړ که د تیلو صنعت ته یې ګواښ پیښ شي ځواب یې اقدام وکړي. د ازبکستان یوې محکمې یو ازبک ټبری امریکایي له سخت دریځو سره د اړیکو د لرلو او د دې هیواد د حکومت د نسکورولو د هڅو په تور په اویا ډالره جریمه محکوم کړی دی. ویل شوي چې نوموړي دا جرمونه 40 کاله مخکې کړي وو. ذاکر علیف چې شپږ څلوېښت کلن دی د جون په 14 نېټه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ سره د اړیکو او په افغانستان کې د وسلوالو تر څنګ د جنګېدو په تور ونیول شو. او په کاناډا کې ګرمه هوا ولس تنو ژوند اخیستی. په دغه هیواد کې روغتیایي چارواکو پرون وویل چې په مونتریال کې تودې هوا له امله د مړو شوو شمېر 12 ته ورسید. د مونتریال د عامه روغتیا په څانګه کې یو مسؤول ډاکټر ډیوډ کیسر وویل چې اکثره قربانیان هغه کسان دي چې یوازې اوسېدل او ایرکنډیشن یې نه درلود. په مونتریال کې پرون هوا د سانتي ګریډ 30 درجو ته رسېده او نن هم همدومره اټکل شوی. د کاناډا د ختیځ کیوبیک په سیمه کې چې هوا پرون نږدې 40 درجې د سانتي ګریډ وه 15 تنه مړه شوي دي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې پیدا کړئ. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږیږئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د دې نیم ساعته خبری مجلې په پاتې برخه کې مو دا رپورټونه موضوعات راټول کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله منده ده چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان هم ګډون وکړي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره د سولې د عالی شورا د دارالانشا له مشر سره اکرم خپلواک سره مرکه لرو. نوموړی وایي د طالبانو هغه ټول شرایط او شروط چې دوی وړاندې کړي وه تر ډیره عملي شوي.
د مستقیمو مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هغه ټول شروط او شرایط چې طالبانو پخوا په مختلفو فورمونو کې یا غوښتنو کې وړاندې کړي وو هغه د افغانستان حکومت آماده کړي دي. نور به د دې ګنجایش نه وي چې دوی د مستقیم مذاکراتو د نه کولو لپاره کومه بانه یا یو بل ملاحظه ولري.
د ښاغلي خپلواک بشپړه مرکه اوري. د ډیورن کرښې په اوږدو کې د مشکوکو ترهګرو دوه مهم قمندانان په وروستیو کې د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوي. پر دې بام رپورټ ولرو. دا بمب اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډلې په دې هیواد کې ماته خوړلې او د فعالیت اجازه به ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې داعش په ښارونو کې بریدونو ته زور ورکړی. که وختونو رپورټونه هم لرو لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسئ. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان هم ګډون وکړي. تمه ده چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په نوښت په راتلونکو څو ورځو کې د عربستان په دوو ښارونو کې غونډې وشي. په دې غونډو کې چې د افغانستان د سولې مسله پکې څېړل کېږي د لسګونو اسلامي هیوادونو استازي برخه اخلي. احمد شیبرو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکي وویل چې طالبان کولی شي چې د جدي او مکې مکرمې په ښارونو کې د راتلونکو اونۍ په غونډو کې ګډون وکړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل
من د طالبانو راتګ د جدې کانفرنس ته د مکې معزومې کانفرنس ته او بل هر غونډې ته او کانفرنس ته ارکلی وایو او غوښتنه مو ده چې د دوی د مختلفو سطحو رهبري علماي سیاسيونی د رهبري غړي په هر ځای کې چې وغواړي په کانفرنس کې اشتراک وکړي. د افغانستان د علماو سره سیاسینو سره او د حکومت سره موږ ورته استقباله ورکړی وای.
تمه ده چې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په غونډه کې د 16 اسلامي هیوادو استازي برخه واخلي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وشي. که څه هم ښاغلی خپلواک ویل چې د سعودي عربستان په غونډو کې د طالبانو بلنه د اسلامي هیوادو د همکارۍ له سازمان سره ارتباط لري خو د تمه وشوده چې له طالبانو سره به ډیر ژر مخامخ خبرې پیل شي.
هغه څه چې موږ د سیمې په سطحه د نړۍ په سطحه د اسلامي دنیا په سطحه او په داخل د افغانستان کې ګورو او هغه څه چې موږ د طالبانو د مختلفو صفوفو څخه د یوغوی هغه امیدواري او تعهد د پروسې ته ګورو نو ډیر ژر امیدوار چې په طالبانو وکړي چې مستقیم مذاکرات وکړي.
ښاغلی خپلواک د سیمې په کچه د سولې هڅو ته په داسې وخت کې خوشبیني شي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وروسته تر دې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ له لوی درسید سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې چې تر دې لیدنې کتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې الیس ویلز له جنرال باجوه سره په اسلام آباد کې وکتل. اسوسییټډ پرس اژانس څرګندوي چې په روسي اونیو کې د افغانستان او پاکستان د جګپوریو چارواکو له لیدنو کتنو داسې ښکاري چې د کابل او اسلام آباد اړیکې تر پخوا ډېر ښه سوي دي. کابل هیله مند دی چې اسلام آباد د طالبانو پر مشرانو فشار راولي تر څو د سولې خبرو ته چمتو شي، خو په خپله طالبان ټینګار کوي چې دوی د افغانستان د حکومت له اساجو سره د سولې خبرې نه کوي او له امریکایانو سره خبرو ته چمتو دي. طالبانو تر دې دمه دا اعلان هم نه دی کړی چې د جدې او مکې مکرمې په غونډو کې به برخه واخلي او کنه.
په ریپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک هیله مند دی چې له طالبانو سره به ډېر زر مخامخ خبرې وشي. د اعلی وضاحت لپاره احمد شیبر له ښاغلي خپلواک څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د خوشبینۍ سبب یې څه دی.
د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا په دې مطلقه عقیده ده چې د مستقیم مذاکرات رو شروع کړي دوه لپاره هغه ټول شروط او شرایط چې طالبانو پخوا په مختلفو فورمونو کې یا غوښتنو کې وړاندې کړي وو هغه د افغانستان حکومت آماده کړی دی. نور به د دې گنجایش نه وي چې دی د مستقیم مذاکراتو د نه کولو لپاره کومه بانه یا یو بل ملاحظه ولري.
دا خو ستاسو نظر دی، د سولې د عالي شورا نظر دی او د افغانستان د حکومت. آیا طالبانو هم تاسو ته دا پیغام درکړی دی چې دوی خبرو ته آماده دي؟
من په یو داسې مرحله کې چې کوشش کوو چې دغسې یو پیغامونو د راتګ سره سم د یو مستقیم مذاکراتو لپاره آمادګي ونیسو، نو دا مرحله یو مهمه او اساسي مرحله ده. کوشش مو دره چې څنګه وکولی شو بلاخره تاسو هم یو وخت کې خدای غوښتي وي او له خدای غواړو چې بیرجر په جریان کې شي چې دغه یو فضا حاکم شي.
ډاکټر صاحب خپلواک، که چېرته یو څه نور وضاحت ورکړي، طالبانو داسې اشاره کړې ده چې دوی په خبرو کې برخه اخلي، یعنی د ټیټې سطحې یا د متوسطې سطحې له طالبانو سره ستاسو تماسونه برقرار دي او داسې تعهد در سره کړي؟
قومونه، مشران، علما په مختلفو ولسوالیو کې، په مختلفو کلو کې، په مختلفو ولایتونو کې د دې د محلي سطحې مسؤلینو سره په تماس کې دي. د یو زیاتې امیدواری نښې نښانې موجودې دي چې موږ یو اساسي واقعي او منتخب مذاکراتي ټیمونو ته ورسیږو تر څو چې د افغانستان معضلې لپاره اساسي حل لاره پیدا
کړو. څه اټکل کوئ چې دغو مذاکراتو ته به په څومره وخت کې ورسئ؟
زموږ خو له خدای غواړو چې زر تر زره وکړو، شرایط آماده وینو. دا چې څومره وخت نور اخلي دا سړی نشي د افغانستان په دې حالات کې ویلې.
د غډیر شر هم قید کولای شي چې څومره څو اونۍ، میاشتې، کال.
من امید لرم چې زر تر زره د غمیز ته د حل لاره پیدا شي او خدای دې وکړي چې د اونۍ په ځای په ورځو کې او د ورځو په ځای په ساعتو کې او د میاشتو په ځای په اونۍ کې دا وسی. امیدواری مو زیاته ده ان شاء الله د دې پیاټ نه کېنشته.
دوستانو، تاسو د سولې د عالي شورا د دارالانشا له مشر اکرم خپلواک سره مرکه واوریده. زموږ د ازادۍ راډیو نه اوري. په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې او هیلې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې په وروستیو کې د ډیورن په دواړو کرخو کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو هغه بریدونه هم زیات شوي چې پکې طالب مشان په ځانګړې توګه د پاکستان د طالبانو د تحریک مشان په نښه کېږي. د ډیورن کرخې په اوږدو کې د مشکوکو تراکرو دوه قمندانان په وروستیو کې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې ووژل شول. یو یې په شمالي وزیرستان کې په نښه شوی چې ویل کېږي افغانستان دننه یې بریدونه کول، او بل د تحریک طالبان پاکستان غړی دی چې په کونړ کې ووژل شوی. د دې پیښو په اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ احمد شیبر ته راوړئ.
د پاکستان او افغانستان چارواکي وایي د بی پیلوټ امریکایي الوتکو په برید کې د یاغیانو دوه مهم قمندانان وژل شوي دي. اسوسییټډ پرس اژانس د پاکستان د دوو استخباراتي چارواکو په وینا چې د نمونو لا خستو یې ډډه کوله، وویل قاری عبدالله داوړ له خپل ملګري سره د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان د تورتنګي په سیمه کې بی پیلوټ الوتکې وویشت. د دې چارواکو په وینا قاری داوړ د ګل بهادر د ډلې وو چې د افغانستان په خاوره کې عملیات کول. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت په کونړ کې د یاغیانو د یو مهم قمندان د وژلو خبر ورکوي. دا قماندان هم بی پیلوټ الوتکی وشتلې او کابل وای چې دای په پاکستان کې د تروریستي بریدونو د ترسره کولو په خاطر ترڅارنه لاندې وو. افغان چارواکي د دې کس په اړه نور معلومات نه دی ورکړي، خو پاکستانی رسنیو ویلي دي چې عمر رحمان فاتح د سیشن بی پورس بی پیلوټ الوتکی هغه مهال وویشت چې یاغیانو غونډه کوله. د پاکستانی رسنیو په باور عمر رحمان فاتح د پاکستانی طالبانو په منځ کې هغه څوک وو چې د بمونو د جوړېدو متخصص و. تیره میاشت هم بی پیلوټ الوتکی په کونړ کې د پاکستان د تحریک طالبان مشر ملا فضل الله د دې ډلې له یو شمېر نورو مهمو کسانو سره په نقشه کړ او وې واشه. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2014 کال کې په پېښور کې پر یوه ښوونځي په برید کې تورنه ده چې د 134 ماشومانو په ګډون پکې تر 1.5 ډېر کسان ووژل شول. د امریکا متحد ایالاتونه بیا تحریک طالبان پاکستان تورنوي چې په 2014 کال کې د نیویارک ښار په ټایم سکوئر سیمه کې د موټر بم چاودنې هڅه کړې وه. واشنگتن د 6 کال د مارچ په میاشت کې د ملا فضل الله پر سر د اطلاعاتو په خاطر 5 میلیون ډالر جایزه کې شوه. د امریکا متحد ایالاتونه وای تحریک طالبان پاکستان له القاعده سره نږدې ډله ده چې فیصل شهزاد ته د چاودیدونکو موادو روزنه ورکړې وه. د هغه څوک دی چې په ټایم سکوئر کې د موټر بم چاودنې نیت درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو وس هم راځو دې ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د فاریاب ولایت بحراني حالت ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا حکومتي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ پر اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د امنیه قومندان نظام الدین قیصاري نیول کېدو په اعتراض کې سرکونو ته راوتلي وو. نیویارک ټایمز زیاتوي ښاغلی قیصاري د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له نږدې پلویانو څخه بلل کېږي. ورځپاڼې لیکلي چې د قومندان قیصاري زرګونو پلویانو وروسته له هغه چې دی ونیول سو او کابل ته انتقال سو په میمنه ښار کې اعتراضونو لاس پورې کړ او د هغه د راخوشي کېدو غوښتنه وکړه. نیویارک ټایمز لیکلي چې په فاریاب کې اعتراضونه ښکاروي چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت له جګړه مارانو سره څه ډول چلند کوي، په داسې حال کې چې د طالبانو له سخت دریځ سره هم مخامخ دي. د ورځپاڼې په وینا پر دې سربېره چې پر جنرال عبدالرشید دوستم یو شمېر تورونه وو، محمد اشرف غنی دی په 2014 کال کې خپل لومړی مرستیال انتخاب کړ او ښاغلی دوستم په فاریاب ولایت کې د یو شمېر عملیاتو مشري هم کړې او د نیویارک ټایمز د څېړنې له مخې ولسمشر غنی د دغه کار مخالف وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې د سفر په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا میرمن ویلز د پاکستان د لوی درستی سره د لیدو پر مهال غوښتي ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې وروستی اوربند وروسته څه ډول سوله ممکنه ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې باور ده چې د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ 12 کلنې جګړې وروسته په لومړي اوربند کې پاکستان رول درلود. ډیپلوماټ خبرونې دې ته کتلې چې ولې پاکستان نس کولای په افغانستان کې د اوږدمهاله اوربند زمینه برابره کړي. د خبرونې په وینا که اسلام آباد په وروستي اوربند کې رول درلود، څه شی د پاکستان مخه نیسي چې د اوږدې مودې لپاره د اوربند اسانتیا برابره کړي؟ ډیپلوماټ وایي چې دوه اساسي لاملونه په دې اړه سته. لومړی دا چې اسلام آباد شای پر افغان طالبانو نفوذ ولري، خو دا نفوذ شای کافي نه دی چې طالبان له خپلو اهدافو څخه لاس پر سر کېدو ته اړ کړي. دوهم دا چې که پاکستان په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د پروسې برخه سي، څرګنده نه ده چې له ستراتیژیک نظره اسلام آباد پرته له دې چې ګټې په نظر کې ونیول سي د داسې پروسې ملاتړ وکړي. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا له بلې خوا تاوتریخوالی چې د افغانستان لپاره یو عادي مورد دی، څرګندوي چې په لنډه موده کې د دغه هیواد بحران ته د پایټک ایښودل ناممکن ګڼل کېږي.
په داسې حال کې چې د داعش وسلوالې ډلې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ښارونو کې بریدونو ته زور ورکړی، د افغانستان د دفاع وزارت وایي داعش ډلې په دې هیواد کې ماته خوړلې او د فعالیت اجازه به ورنه کړي. دغه وزارت وایي اوس د دې ډلې په وړاندې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې عملیات روان دي او درانه زیانونه وراوښتي دي. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
اوس چې د هیواد په ځینو سیمو کې د داعش د خوځښتونو د پراخېدو اندېښنې مطرح کېږي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو او داعش پر وړاندې د جګړې په دواړو ډګرونو کې داعشیان له پښو غورځولي دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمانه شاهزادی راډیو ته وویل داعش په افغانستان کې ځای نه لري او که د هیواد په هره سیمه کې سر راپورته کړي امنیتي ځواکونه به یې وځپي.
سره بمبارد اضافه شي او سه نفر درخواست.
دوبل یوازې په جوزجان ولایت کې په بمباری کې صد پاسه درې دېرش داعشیان وژل شوي. همدارنګه د ننګرهار ولایت په چین هسکمین او خوږیاڼۍ ولسوالیو کې هم تلفات وروښتي دي. د دغه ډلې پر وړاندې پر یوه وخت هوایي او ځمکني اغیزمن فعالیتونه دوام لري او افغانستان نور د دغه ډلې ځای نه دی. ښاغلی رادمنش وایي دمګړۍ د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د داعش پر ضد عملیات روان دي چې درانه تلفات وراوړي. دفاع وزارت په داسې حال کې په هېواد کې د دغه ډلې د ځپلو خبرې کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د تاس آژانس ته ویلي چې اوس په افغانستان کې د داعش شمیر لس زرو ته رسیږي چې دغه هېواد ته خطرناک دي. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت په هېواد کې د داعش د ماتې خبرې کوي، خو د دې هېواد ځینې سیمه ییز چارواکي بیا په ځینو سیمو کې د دغه ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنې ښیي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي کونړ، ګرزګان، نورستان، جوزجان، سرپل او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د داعش د ډلې موجودیت پکې احساسېږي، خو د ولسی جرګې د دغو غړو په خبره ننګرهار چې له پاکستان سره ګډه پوله لري د داعشیانو شتون او فعالیتونه پکې تر نورو ولایتونو ډېر دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دغه ولایت کې د دغې ډلې فعالیتونه د پخوا په پرتله کم شوي، خو د فعالیتونو په اړه یې اندېښنې بې ځایه نه دي.
په هغه کچه باندې چې دوه کاله وړاندې او یو کال وړاندې دوی دلته حضور درلود اوس نشته دی. ولې دوی اوس هم له خپلو ځینې داسې تکتیکونو څخه چې هغه تبلیغاتي جګړې ته ډېره مهمه وي دغه ډول تکتیکونو استفاده کوي او په ځینو ګڼګوڼو ځینو سیمو کې که چې هلته خلک ډېر زیات خبرېږي انعکاس ډېر زیات کوي دغه ډول حرکات ترسره کوي.
په ورته وخت کې د جوزجان د ولایتي شورا یو غړی باز محمد داور وایي داعش ډلې د قوشتېپې او درزاب په ولسوالیو د حملو لپاره تیاریانې کړي او یوه ورځ مخکې د دغې ولسوالۍ ودانۍ او ځینې امنیتي پوستې محاصره کړې وې. دی وایي که جوزجان ولایت ته پام ونه شي دغه ډله به د دې ولایت ځینې سیمې سقوط کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اوروزګان ولایت په مرکز تیرنکوټ کې پرون د افغان ګډو ځواکونو لخوا د خپل سرو وسلوالو د تور خو په شخصي جامو کې د وسلې والو د ګرځېدو او نورو ناقانونه وسلوالو د مخنیوي لپاره ګارنیزون جوړ شو او چارې پیل کړې. د دې ګارنیزون د پرانستې پر مهال د اوروزګان والی محمد شفیق اسدالله سعید وویل چې د دې ګارنیزون په جوړولو سره به خلک د زورواکو د ظلم څخه خلاص شي او خلک به د ژوند کولو په خوند پوه شي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې.
د افغان ګډ ځواکونو څخه جوړ شوی د ګارنیزون لومړی د اوروزګان د والی د موټر تورې شیشې ورسپینې کړې.
جناب والی صاحب مهرباني وکړه خپل موټر شیشه سپینه کړه، دا هنداره سپینه کړه چې ترڅو دغه اقوام بزرګان ټول وګوري ترڅو اجراءات وسی.
زه په افتخار دا کار کوم، زه چې په تور هندارو کې وګرځم دا زما پر کمزوراتي باندې دلالت کوي.
دا په خپل ډول کې په اوروزګان ولایت کې لومړی ځل دی چې د لوړپوړو چارواکو د موټر شیشې ورسپینېږي او قانون پرې پلی کېږي.
شخصا د ما موټر او د رئیس امنیت شیشې سپینه ده، تاسو ته معلوم ده.
د دغه ګارنیزون د فرانستي پر مهال د اوروزګان والی محمد شفیق اسدالله سعید وویل چې د دغه ګارنیزون په جوړولو سره به خلک د زورواکو له ظلم خلاص شي او دغه راز خلک به د ژوند په خوند پوه شي او د امن په فضا کې به ژوند وکړي.
چې کومه وظیفه در سپارل شوې ده یا در سپارل کېږي ان شاء الله دا مقدسه وظیفه ده، دا د ظلم د مخنیوي لپاره دا وظیفه ده. هیله مو دا ده چې په خپله وظیفه کې رښتینی اوسي او کومې ناخوالې چې په دغه ولایت کې کېږي د دغه ولسونو اذیت او آزار کېږي د دغه ولسونو پر حقوقو باندې تیری کېږي او غواړو چې دغه ولسونه آرام سي، قرار سي، د آرام ژوند وکړي او د آرام شپه سبا کې.
له دې سره د اروزګان ولایت امنیه قومندان ډګروال محمد معروف احمدزی وایي د غامر ورته ولسمشر محمد اشرف غنی کړي او په خبره چې له والي څخه نیولې پر ټولو به یو شان پلی کړي. نوموړي جوړ شوې ګارنیزون ته امر وکړ که هر لوړپوړي چارواکي او یا هم بل کس له قانونه سرغړونه وکړه نو ولچک یې کړي.
اگر ظلم کنیم مطلق ما را ولچک بکنیم. هدایت جلات مهاب محترم رئیس جمهور
په ترینکوټ ښار کې ګارنیزون له هغه وروسته جوړیږي کله چې څو ورځې مخکې د دغه ولایت د پخواني امیر امنیت او د اوسني د ملي امنیت رئیس ترمنځ په ترینکوټ ښار کې نښته رامنځته سوه چې پر مهال یې نهه کسان ټپیان سوه او زیات شمیر هټۍ او موټرونه وسوځل سوه. د اروزګان ولایت خلک هم د دولت د دغه اقدام هرکلی کوي او ملاتړی کوي. یو شمیر قومي مشرانو داسې وویل:
موږ د دغه اقدام سره ملاتړ کوو او موږ د دې سره ولاړ یو چې په ودان کې میوه کتروي نه یي. زه د خپل وطن دپاره د خپل ولس دپاره او د دغو سربازانو سره به کومک همکاري کوو. دا نن ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې موږ نن داسې ځوانان وینو دلته ولاړ دي د روزګان د امنیت دپاره. موږ د خپلو دغه ځوانانو سره ټول قومونه وژه پر وژه ولاړ یو، په هره معنا د دوی سره همکاري کوو.
آزادی خبری مجله اوری.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوری. اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان ګډون وکړي. تمه ده چې د اسلامي هیوادو د همکارۍ د سازمان په نوښت په راتلونکو څو ورځو کې د عربستان په دوو ښارونو کې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه په غونډو کې خبرې وشي. د بامیان د کوهمرد لپاره د طالبان نومول شوی ولسوال له خپلو څو تنو ملګرو سره نیول شوی. دا خبره د بامیان امنیه قومندان کړې ده. دا فرا امنیتي چارواکي وایي د غلطۍ پرون ناوخته یو ایرانی له 12 کیلو ګرامه تریاکو سره د شیخ ابو نصر فراهی په سرحدي سیمه کې نیولې ده. په پروان کې هم چارواکي وایي چې په لسګونو کسانې د مخدره موادو د قاچاق او پلور په تور نیولې دي. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده پرون ناوخته ازادي رډیو ته وویل ډیرش تنه په یو کور کې چلته څوک نه وستیدل، هر ورځ راغونډېدل او مخدره مواد پلورل چې نیول شوی دي. جرمنی نه شپته افغان کډوال د پناه چې د پناه اخیستلو درخواستونه یې رد شي او بیرته افغانستان ته ستنه کړل. په برتانیا کې د ترګری ضد اداري افسران د هغه پیښې تحقیق کوي چې لامل یې دوه تنه په ناپیژاندو موادو مسموم شوي او بې سده مندل شوي. د پولیسو په وینا د جولای په درېمه یوه ښځه له خپل خاوند سره د اول شیر په امیسبوري سیمه کې په کور کې بې هوشه پیدا شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اتریش په مرکز ویانا ته د سفر پر مهال ټینګار کړی چې هیواد به په 2015 کال کې لاسلیک شوی اتومي تړون ته تر هغې ژمن پاتې شي څو چې د دې تړون د نورو غړو هیوادونو لخوا د ایران ګټې یقیني شي. او د ازبکستان یوې ولایتي محکمې یو ازبک ټبری امریکایی له سخت دریځو سره د اړیکو د لرلو او د دې هیواد د حکومت د نسکورولو د هڅو په تور په اویا ډالره جریمه محکوم کړی دی. دوستان اوس هم د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
زمانم سمیر دی.
سمیر رور چه که دلته؟
دلته دیک کم دلته پا یه رستوران که اشپاز ما
پیلن چه پخیز گرمشت لگه چه پخوی؟
هر چه پخو خوز پیلن ده قابلی پلاو پخو ما
بیا چنگ داده سهی لیار خد چنگ خبره ده چه ده سهی دی ده شاین چلتا کوتلو که خر سهی کنه؟
والا بلکل سهی دی منگ اخپلا پخو صحیح دی. هغه باز هوټلو پورې اړه لري نو چې څه رقم قطق ورکوي چې څه رقم پخوي نو موږ خو چې دلته پخو هغه د خپلې وینې څو رقم مواد دي د هغه د پاکي نظافت هر څه ده وګوره دا ماشاءالله ده وګوره دا پاکي ته
چې پکې چې ګرانه وروره مثلا کوم مواد نه استفاده کوي؟
زه د زردچوبې نه استفاده کوم، زیری نه استفاده کوم، تور مرچ نه استفاده کوم، د چینایي مالګ څخه استفاده کوم، ایل نه استفاده کوم. نو همدا څه ورپسې را تېر شه خلال شو شمیشو دا مواد لازم دي نه ولې
خلک بیا وایي چې دا په ازبکی قابلیت کې دا قابلیت تاسو په خوي او خرڅوي دا غوخم با سی وی او دا غوړی خغوړی دی. دا موضوع څنګه ده؟
غوړی د داغنه استفاده کوو د ګلستو فرز غړو نه خو غوړی دی او وخم مونږ خپل رړو ډیره وخه د سرخی دغه د خپل ویني
یعنی تازه ارسن تازه شنه استفاده کوي
سم مکمل امروزه مونږ
ترسه نور د دې ترڅنګ نور څه په خوي مثلا روزانه
روزانه خو مونږ مثلا داشی شو کباب شو قورمه شو مثلا نور ته څه بعضی شنه استفاده کوو
خلک راځي خوراک ته
ډیر زیات
خو خلک ډیر کوس
نه اوس ډیر شوی دی
ولی اوس خلک ډیر راځي
والا اوس زیاتره نو بس هلکان انډیوالانې مثلا کورنۍ داسې بهر راوځي تفریح ته
خپله هم خوري که نه
طبعا نو اشپز خو داسې د بوی نه مړېږي خو بیا هم خوراک شته
کور ودان
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړئ زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجله مو واورېده دا زموږ د نن ورځې د خپرونو پایل و بل نیم ساعته خبرې مجله او زموږ د نن ورځې خپرونې لا په مخ کې دي زرغونه منګل په بل نیم ساعته خبرې مجله کې درسره ده.